أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1443 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 9 د 1445 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 14 او د 2024 زیږدیز کال د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې د کړکیچ دوام تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به په اسلام کې د شفاعت په تړاو یو ځانګړی مطلب واورئ او ورپسې به هم د ریحانه نومې لړۍ د پروګرام یوه نوې برخه واورئ او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدر من اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ د تهران له راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په اړه د لویدیځ پر دوه ګونی معیارونو د ایران نیوکه. په افغانستان کې د افغان خبریالانو د نیولو او ګواښونو د نږدې نوي پیښو ثبتېدل. له افغانستان څخه د سږ کال په دریو میاشتو کې تر نیم میلیون زیاتو وګړو وتل. او د صهیونیستانو د بندرونو پر لور پر یو سلاویا تلونکو بیړیو د یمن د انصار الله برید. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له بده مرغه سیاسي دوه مخي او غلطي هڅې د دې لامل شوي چې د غزې د ناورین لپاره هڅې بې نتیجې پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشرې میریانا سپولیاریک ایګر سره لیدنه او خبرې اترې کړې دي. په دغه کتنه کې باقری د فلسطین او غزې په تړاو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د هلو ځلو د قدردانۍ تر څنګ د فلسطین د مظلومو خلکو بشري وضعیت ډېر اندېښمنوونکی وباله، او وی ویل له بده مرغه چې دغه دوه مخي دوه ګونی او ناسم سیاستونه د دې لامل ګرځېدلي چې د غزې د کړکیچ د پای ته رسولو هڅې تر اوسه بې پایلې پاتې شي. هغه زیاته کړې له بده مرغه په غزه کې په هر ساعت کې له شلو زیات کسان شهیدان او ژوبل کېږي. هغه څه چې پېښ شوي یو انساني ناورین دی. نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د صهیونیستي رژیم مخه ونیسي او هغه حساب ورکولو ته اړ کړي. په دغه کتنه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشرې میریانا سپولیاریک ایګر په غزه کې د بشر دوستانه وضعیت په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې، او له سره صلیب سره یې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو مننه هم کړې ده. هغې د غزې د اوسیدونکو د بشري کړاوونو د کمولو په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د هڅو په بیانولو سره ویلي چې غزې ته به د بشري مرستو د لیږلو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار واچوي. د ایران د بشري حقونو د سرمنشي د اشغالي فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په اړه پر ادعاو او د دغه نړیوال سازمان د ځانګړو راپورټرانو پر دوه ګونی چلند نیوکه کړې ده. د ایران د بشري حقونو د ادارې سلاکار کاظم غریب آبادی د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په تړاو د ادعاو په غبرګون کې ویلي چې د بشریت دښمنان د اشغالي فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي فرانچسکا البانیستا د فلسطین د اسلامي مقاومت یعنی حماس ملاتړو سازمانونو له لوري د $60,000 د مرستې په ادعا سره د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د افشا کولو او د فلسطین د خلکو په ملاتړ کې د یوازیني غږ د خاموشه کولو هڅه کوي. ایټالیوي وکیل او حقوق پوه فرانچسکا البانیز د 2022 کال له می میاشتې راهیسې په اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د نیولو او ګواښونو نږدې نوې پیښې ثبت کړې دي. دغه مرکز پرون پنجشنبه د روان میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بشري حقونو په اړه د خپلو څېړنو پایله خپره کړې او ویلي چې په یاده موده کې د خبریالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډېرې شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټولټال 9 پیښې ثبت شوې چې شپېته یې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او 9 نورې یې د خبریالانو د نیولو په اړه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې همداراز ویلي چې په یاده موده کې طالب چارواکو لږ تر لږه 9 رسنۍ بندي کړې دي. په دغه رسنیو کې په کابل کې 2 ټلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 رادیوګانې هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې دریو سیمه ییزو رادیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو 2 ټلویزیونونه او 2 رادیوګانې لا هم بند دي. د خبریالانو مرکز ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکې د هغو د نشراتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې د روان میلادي کال د 2 میاشتو پر مهال 522,000 او 845 تنه له افغانستان څخه وتلي دي. د بنسټ پرون پنځشنبه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په دې موده کې 850,170 تنه افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې دا راپور د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې بیا د جون تر پای پورې موده را اخلي او په همدې وخت کې د افغانستان پر پولو تګ راتګ ثبت کړی دی. د دې بنسټ له راپور سره سم ایران ته د افغان کډوال د تلو عمده لامل اقتصادي مسایل دي او پاکستان ته د تلو تر ټولو اصلي دلیل د کورنۍ لغړو سره لیدنه، روغتیایي مسایل او ځینې نورې پیښې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له پاکستان سره پر پوله تګ راتګ لنډمهاله او له ایران سره پر پوله تګ راتګ اوږدمهاله دی. او له دې سره د انصار الله غورزنګ مشر اعلان کړی چې په سور سمندرګي کې د امریکې، اسرائیل او برتانیې اړوند په نښه شوي بیړۍ چې د اشغال شویو سیمو د بندرونو په لور روانې وي ټولټال 120 بیړیو ته رسیدلې دي. د یمن د انصار الله غورزنګ مشر سید عبدالملک الحوسی ویلي چې د یمن د پوځ لخوا د اشغال شویو سیمو د بندرونو په لور د کښتیو پر ضد د یمن د پوځ عملیات په دې اونۍ کې په 25 کروز او بالستیک توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او په سمندري بیړیو سره ترسره شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت حق
سیاسي تبصره.
دوستانو بیا هم تاسو ته خراغلاست یو د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع ده د طالبانو او د پاکستان په اړیکو کې د کړکېچ دوام. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې په بنو سیمه کې د پوز پر یوې اډې باندې د تحریک طالبان پاکستان د دلیل وروستی بریت سره په تړاو د افغانستان د سفارت سرپرست نظر کړی. دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم او د پاکستان په پوځي او حکومتي مرکزونو باندې د تروریستي بریدونو په هکله لانجې دوام لري او دواړه لوري ګډ موافقې ته سره نه دي رسیدلي، ځکه چې پاکستان اوس هم دا ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ترهګریز بریدونه له هغې ډلې د خیبر پختونخوا په ایالت کې په پوځي مرکز باندې وروستی برید د تحریک طالبان پاکستان او د هغو د عناصرو لخوا ترسره شوی چې په افغانستان کې میشتي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د ترهګرو ډلو څارونکي هم په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې فعالیتونه تایید کړي او ویلي چې له 6,000 څخه زیات د دې ترهګر ډلې عناصر په افغانستان کې میشتي. د سیمې د چارو شنونکی علي شریفي پور په دې اړه وایي پاکستان په دې باور دی چې ټي ټي پی او د افغانستان طالبان له یو بل سره تشکیلاتي اړیکې لري او تشکیلاتي اړیکې پالي او په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ټي ټي پی ته هم دا تصور پیدا شوی چې په پاکستان کې هم ورته حکومتولي رامنځته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حالات او حکومتولي له افغانستان سره ډېر زیات توپیر لري او په عین حال کې د پاکستان حکومت د افغانستان طالبان خپله زیږنده بولي او له ټي ټي پي سره د هغوی د ملګرتیا هیڅ تمه نه لري. دې ته په کتو سره پاکستان په بنو کې په پوځي مرکز باندې د وروستي ترهګریز برید له امله چې پکې اته پوځیان ووژل شول د افغانستان د سفارت د سرپرست په اظهارولو سره په مستقیمه توګه د طالبانو سرپرست حکومت ته ګوته نیولې او دا یې څرګنده کړې چې د افغانستان له نظره طالبان لا هم د ټي ټي پي د هر اړخیزو تامینولو او هدایتولو مسؤول دي. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پوز په مرکز باندې ترهګریز برید د حافظ ګل بهادر تر عنوان لاندې د پاکستان طالبانو د یوې څانګې له لوري ترسره شوی دی. دغه ترهګر ډلګۍ په پاکستان کې د سلګونه پوځي او غیر پوځي وګړو د وژلو او د مرګونو بریدونو مسؤول بلل شوی ده. په دې خاطر پاکستان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کړې چې بیا ځلې دي د دې وروستي برید په هکله پوره څېړنې وکړي او د هغه د لاملونو پر ضد کارنده او سمدستي اقدامات وکړي او په راتلونکو کې د پاکستان په خلاف د افغانستان له خاورې څخه د هر ډول ترهګریز برید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. بلخوا بیا په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د اسلام آباد له لوري مطرح شوې ادعا بې بنسټه بللې ده. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره لاس ویو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راځي خبرې. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو سفر لپسې نشریږي چې په اسلام کې د شفاعت په تړاو به ځانګړی مطلب واورئ. ورپسې به هم د ریحانانو ملړۍ د پروګرام یو نوې برخه واورئ او په پای کې به هم یو مناجات تاسو خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو یادونه کوم چې زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې د www.parstoday.ir/ps چې په دې سایټ کې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، مهم مطلبونه، سیاسي، علمي، کلتوري، اقتصادي، دینی، جالب، سپورتي، ورزشي او داسې نور بیلابیل مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. همدارنګه پښتو نه نویات یاهو ډاٹ کام هم زموږ د ایمیل ادرس ته چې لدې لارې هم تاسو زموږ سره خپل اړیکه ټینګ کولای شئ. تر دې چې همیشه زموږ سره همکاري کوئ ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته وختونه غواړو. الله مو مل شه.
شفاعت پا اسلام کے
کلونو اوریدونکو شفاعت پا اسلام کے دا پروگرام لیوی بلی برخی سر زفاتمی
او ز محبت علی بنگاخ
ستاسو حضور تا حاضر شویو پا دی هیل چی تر پای را سر دا پاتکی دو فرصت ولرائی.
ډیرو خوږو ملګرو د دې لړۍ په تیره برخه کې وویل شول چې د وهابیت فرقې منونکي د خدای د والیانو د قبرونو زیارت د هغوی د عبادت او پرستش په معنی ګڼي او شرک او بدعت یې بولي. د هغوی له نظره د هغو امامانو او دینی لارښوونکو درناوی چې له دې نړۍ تللي د ګناهونو د بخشش لپاره یې وسیله او واسطه ګرځول یو چټي او عبث کار دی. د وهابیانو په ګمان د خدای د ولیانو او پیغمبرانو د قبرونو تر څنګ دعا کول او له خدای څخه غوښتل د کاڼو او لرګیو پر نیز د دعا کولو په شان دي او شرک ګڼل کیږي.
وهابیت او سلفي فرقو د عبادت په تعریف کې یوازې د هغه لغوی معنا یعنی خضوع او خاکساری ته پام کړئ او باوری دی چې لا خدای پرته د بل هر مخلوق په وړاندې خضوع او خاکساری شرک دی. هغوی په همدې اساس د شرک دایره پراخه کړې او د خدای له ولیانو او پیغمبرانو هر ډول شفاعت غوښتل یا ورسره توسل کول د شرک له مستحقونو ګڼي. د قرآن کریم په اصطلاح کې د شرک معنی د خدای لپاره د ساری او شریک ګرځول دي او څوک چې د خدای لپاره شریک وټاکي مشرک دی. خو د عبادتونو په معامله کې باید ووایو چې د چا د عبادت کولو شرط دا دی چې په هغو کارونو کې چې کوی هغه خپل معبود او خدای وګڼو او په همدې خاطر د هغه په وړاندې خضوع او خشوع وکړو. لکه څنګه چې په ورځنیو لمونځونو کې خدای ته وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوازې ستا عبادت کوو او یوازې له تا مرسته غواړو. قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې د مشرکانو عمل چې له خدای پرته د نورو څیزونو د معبود او رب او پالونکي په توګه عبادت کوي شرک ګڼي او هغه غندي. خو که د چا په وړاندې عبادت او خاکساری بې له دې عقیدې وي چې هغه موږ رب او خدای وګڼو نو شرک نه ګڼل کیږي. له همدې امله کوم کسان چې د خدای د ولیانو صالحانو او پیغمبرانو د قبرونو خواته د دغه شخصیتونو په وړاندې خضوع کوي مشرک نه دي، ځکه چې هغوی هیڅکله دغو شخصیتونو ته د خدایي درجه نه ورکوي. په حقیقت کې د قبرونو د زیارت کوونکو شرک ګڼل د عبادت له مفهومه د یو سطحي اخستون نتیجه ده. د هغو کسانو اخستون چې زیارت شرک ګڼي هیڅکله د قرآن له منطق سره سمون نه خوري. په قرآني کلتور کې زیارت یو تایید شوی کار دی. په تیره برخه کې مو په دې اړه په تفصیل سره درته آیتونه ولوستل. د قرآن مجید ترڅنګ د پیغمبر اکرم سنت هم دا خبره تاییدوي چې خدای رسول او د هغه له نسل پاک امامان به په خپله د خپلو حقدارانو قبرونو ته ورتلل او خلکو ته به یې د دې کار سپارښتنه کوله. که د اهل سنتو په روایتونو کې چې د قبرونو د زیارتونو په اکل دی ځیر شو پوهیږو چې د هغوی له نظره د قبرونو زیارت یوه روا او مشروعه خبره ده. د اهل سنتو په فقهي کتابونو کې د اهل قبورو د زیارت لپاره ډیرې فایدې ذکر شوي دي. حاکم نیشابوري په سند سره راوړي چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په روایتونو کې اول د زیارت په نهي او بیا یې د قبرونو په زیارت امر شوی او د هغه لپاره ځینې فائدې لکه عبرت اخیستل او د مرګ او آخرت یاد، د زړه نری کېدل او د نیکیو زیاتېدل ذکر شوي دي. د اهل سنتو لوی محدث ابن ابي مليكه له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقلوي چې وی فرمایل خپلو مړو ته ورشئ او په هغوی سلام وکړئ او درود پر ووایئ، ځکه چې په دې عمل کې ستاسو لپاره عبرت دی. په ډیرو حدیثونو کې راغلی دی چې پیغمبر اکرم به خلک د خپل مزار زیارت ته هڅول او فرمایل به یې هر څوک چې زما له مرګه وروسته زما زیارت وکړي داسې دی لکه په ژوند کې ای چې زما زیارت کړی وي او زه یې لیدلی.
د مزارونو او قبرونو د زیارت او د ګټو او پایلو په حق لګي د شیعیانو روایتونه بیا زیات تنوع لري، من جمله دا چې د خدای رسول به هر پنجشنبه یعنی زیارت ورځ لخپلو یو شمیر اصحاب سره باقی هدیرې ته د اهل قبرو د زیارت لپاره ورتلل. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام یو یار وای، زه له هغه حضرت سره وم چې یو ځای د باقی هدیرې ته ورغلو. امام باقر علیه السلام د کوفې د یو شیا قبر ته ودرید او داسې یې وفرمیل، ای پالون کیا د هغه په یوازیتوب او پردیسی رحم وکړه او ته د هغه د وحشتونو او تنهایی او ملګری ووسا او په خپل رحمت سره ورته ارامخت وباخه په دې ډول چې بې لتا له نورو بې نیازه شي او هغه له هغه چا سره چې مینه ورسره لري یو ځای کړه.
د روایتونو له نظره زیارت د اهل قبورو او وفات شویو کسانو لپاره د مغفرت او دعا غوښتلو لپاره یو مناسب فرصت دی. د خدای رسول فرمایي، مړی په قبر کې داسې دی لکه یو ډوبېدونکی کس چې فریاد کوي او د خپل پلار، ورور یا دوست لخوا دعا ته منتظر وي، او کله چې ورته د هغوی لخوا دعا ورسیږي دا کار یې تر ټولې دنیا او د دنیا له ساز و سامان زیات خوښ دی. د مړو لپاره د ژوندیو یو ډالۍ دعا او د هغوی لپاره د بخښنې غوښتل دي.
د دین د لارښوونکو په سیرت کې راغلی چې هغوی به د وفات شویو کسانو په روح سلام ویل او په دې توګه به یې د هغوی درنښت کاوه. البته روښانه ده چې څومره د قبر خاوند لوی مقام ولري دغه احترام او درنښت نور هم زیاتیږي. د تاریخي سرچینو له مخې پیغمبر اکرم د مکې له فتح کولو وروسته مدینه منورې ته د ستنېدو په وخت په ابوا سیمه کې د خپل مور د قبر زیارت ته ورغی او هلته یې وژړل. ټولو ولیدل چې پیغمبر اکرم د خپل مور درنښت او احترام وکړ. په همدې واړه حاکم نیشاپوري د حدیثونو له یوه راوي نقلوي چې پیغمبر اکرم د خپل مور د قبر زیارت وکړ او دومره وژړید چې هیڅ کله مې د هغې ورځې په شان په ژړا نه و لیدلی.
په هر حال د تاریخي روایتونو او شواهدو له مخې له پخوا تر اوسه پورې د اهل قبورو زیارت او د امامانو او د اسلامي لویو شخصیتونو د نوم یاد ساتل چې له نړۍ یې سترګې پټې کړې پشی سنی مسلمانانو کې دود وو، خو وهابیانو او سلفیانو د خدای د دین د لویانو او ولیانو زیارت او زیارتونو ته تک شرک وباله. یو شمیر تکفیری او ترهګرو ډلو دغه انحرافي افکارو ته په پام سره په هر ځای کې چې د خدای د ولیانو، پیغمبرانو او اصحابو قبرونو لیدلې هغه یې په بمونو او چاودیدونکو موادو الوزلې دي. په باقی هدیره کې د څلورو امامانو، حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام، حضرت امام زین العابدین علیه السلام، حضرت امام محمد باقر علیه السلام او حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قبرونه د تور زړو وهابیانو لخوا وران شوي دي.
د قبرونو او روزو زیارت د انسان لپاره ډېرې رغونکې پایلې لري او د هغه د عبرت اخیستلو لپاره زمینه برابروي. دغه عبرت اخیستل له دې عمله دي چې انسانان د دنیا په ناپایښت او د ژوند په فانی کېدو لا ډیر غور او فکر وکړي. د دې په نتیجه کې انسان له دنیا پالنې ډډه کوي او د آخرت د نیکمرغۍ لپاره توخه برابروي، ځکه چې د آخرت هیرول او ورزنې غفلت د انسان د تباهۍ او کګلرۍ سریزه برابروي. طبیعي خبره ده چې انسان د نورو په تیره بیا د خپلو خپلوانو او آشنایانو دوستانو د برخلیک په لیدلو سره چې د خاورې غیږې ته تللي د غفلت له خوبه بیدارېږي. په دې بڼه کې هغه نیک عمل ته مخه کوي او د ژوند پاتې شیبې غنیمت ګڼي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، د مرگ یادول د انسان په زړه کې شهوتونه وژني، د غفلت او آخرت له یاده د بېخبرۍ جرړې وچوي، زړه د خدای وعدو ته هیله منوي، د هوا پرستۍ نخې ختموي، د حرص اور مړوي او دنیا د انسان په نظر کې وړه او سپکوي. په دې ډول د مړیو د قبرونو د زیارت یو اثر دا دی چې انسان ته د خپل ژوند پای او انجام وریادیږي. دا پیغمبر اکرم نقل شوی چې وی فرمایل، د قبرونو زیارت وکړئ ځکه چې تاسو ته آخرت در یادوي.
او وروسته یې ټکی دا چې قرآن د شورا سورې په 23 آیت کې خلق د پیغمبر اکرم د اهل بیتو او نږدې کسانو محبت بلی او فرمایي، ووایه زه له تاسو د دغه رسالت په بدل کې هیڅ نه غواړم مګر زما له نږدې کسانو یعنی اهل بیتو سره مینه. یو کس چې له بل چا سره مینه کوي د مینې یوه نښه دا ده چې د هغه زیارت او دیدن ته ورځي. زیارت کوونکی انسان د دین د لویو کسانو په زیارت سره له هغوی سره خپله مینه او محبت څرګندوي. هغه زیارتونو ته په ورتګ سره د هغه لویو شخصیتونو د هغوی د ژوند او طریقې اورودې او د ژوند له سختو لارو د هغوی د تیرېدو په راز کې لا ډیر فکر کوي. د هغوی په اخلاقي فضایلو کې تفکر او د یو خدای منلو او توحید په لار کې د هغوی سرشندنې احسان صبر او تحمل کې فکر کول طبعا د انسان پر روح او زړه اغیزه شیندي او هغوی د خپل ژوند سر لارې ګرځوي او هڅه کوي د هغه بې ساري شخصیتونو په پله پل کېږدي چې د اسلام د ویاړمنو کسانو دغه احترام او درنښت په خپله د انسان د معنوي ودې او لوړاوي سبب کېږي. په حقیقت کې د عبادت او احترام د فرق په مسأله کې اصلي ټکی همدا عبادت کول دی. هیڅ یو مسلمان بې له خدایه بل څوک خپل خالق نه ګڼي او له همدې عمله د هغه تکریم او تعظیم کوي. خو وهابیت د خپل کوش فکر په وجه د نورو هر ډول احترام شرک ګڼي، په داسې حال کې چې ځینې احترامونه او تکریمونه په خپله خدای تعالی غوښتي دي، لکه د پیغمبرانو، والدینو او نورو مؤمنانو درناوی. اصولا د دین د ولیانو د مقام درنښت له دې عمله دی چې هغوی د خدای ښه عبادت کړی او د خدای د رضا د لاسته راوړلو لپاره یې ډېرې هڅې کړې او لوړو الهي مقاماتو ته رسیدلی دي. له همدې عمله د شرع او عقل له نظره غوره دا ده چې مسلمانان د دین د ولیانو او سرخیلانو درناوی وکړي او هغوی خپل سرلارې او لارښوونکي وګرځي. دا عمل نه یوازې د هغوی عبادت نه دی بلکې خدای تعالی ته د نږدې کېدو په لار کې یو ګام دی. په زړه پورې دا ده چې سعودي وهابیان چې د دین د مخکشانو او سرلارو د مقام درناوی شرک ګڼي، د خپلو واکمنانو په تیره بیا د سعودي پاچا په وړاندې په مختلفو مراسمو کې تعظیم او خاکساري کوي. نو آیا ویلی شو چې هغوی د سعودي پاچا خپل خدای ګڼي؟
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، که څه هم د شفاعت په حق لا زمون خبرې لا دوام لري، خو اوس زمون د دغه پروګرام وخت نور پای ته رسیدلې. نو لدرنه حضور مو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ریحانه. گرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د ریحانی د خبرونې له یو تازه برخې سره زفاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې دي. په دغه پروګرام کې د اسلام د سپارښتنو له مخې په ټولنه کې د میرمنو د سیاسي رول په حقله له تاسو سره بحث کوو، په دې هیله چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د اسلام مبارک دین د خځو او نریناو انساني مقام ته یو شان او رزخ په نظر کې نیولې، د دواړو لپاره حقوق او ځانګړي دندې په نظر کې نیولې. اسلام همدارنګه پاک لمنې ته زیات اهمیت ورکوي او د ټولنې پرمختګ او دوام لپاره بیا ضروري ګڼي. د اسلام تاریخ په دې مسالې باندې گواهی ورکوي چې د اسلام ګران پیغمبر د خځو لپاره ټولنیز رول په نظر کې نیولې و. په دې خاطر وینو چې د اسلامي ټولنې په لومړني بیعت کې ښځو شتون درلود او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نرینه او ماسوا لا ښځو څخه هم بیعت واخیسته چې د بیا نساء په نامه بیا شهرت پیدا کړ. دا ممتنې د مبارکې سورې دولسم آیت فرمایي چې ښځې کولی شي د ټولنې په سیاسي برخلیک کې مهم رول ولوبوي، او حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یې د ټولنې د سیاسي او مذهبي واکوال په توګه د ښځو د سیاسي رول منلو ته بیا مجبوره کوي. دا د دې خودنه کوي چې قرآن شریف د ښځو سیاسي مشارکت ته مثبت نظر لري.
دوستانو، متعال خدای د ممتحنی د مبارک سوره په 12 آیت شریف کې حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې فرمایي چې ژباړه په دې ډول ده: ای پیغمبره، کله چې مؤمن شزی راضی چې تا سره بیعت وکړي چې نور خدای متعال ته شریک ننیسي او غلا او زنا نکوي او خپل اولاد نوجنی او نه به داسې بهتان لګوي چې هغه د خپلو لاسونو او خپلو پښو په وړاندې جوړوي، یعنی هغه اولاد چې په د خپلو پښو او لاسونو په منځ کې پاللی او د هغه د نطفې له انعقاد سره خبر وي، په دروغ سره په بل سړي پسې نه وتړي او له تا سره به په هیڅ یو معروف امر کی مخالفت و نکړي، په دې شرایط له هغوی سره بیعت وکړه او هغوی لپاره له خدای مغفرت وغواړه چې خدای ډیر بخښون کوي او مهربان دی.
ایزانو د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیہ په سیاسی مفکورو کې دین او سیاست له یو بل جلا نه دی. په دې خاطر د سیاست په چارو کې دخالت د مسلمانانو لپاره یو دینی ضرورت بلل کیږي. په دې خاطر خزه هم دنده لري چې په سیاسي ډګرونو کې تل فعاله ونډه ولري. حضرت امام خمینی د ایران له میرمنو څخه غواړي لکه څنګه چې د پادشاه د رژیم پر ضد په مبارزه ډون کړی وو، د اسلامي نظام د سیاسي تثبیت په پړاو کې هم په پراخه کچه خپلو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي او فرمایي: سیاسي چارې د یوې پرګنې پورې ځانګړې نه دي، خزه هم باید گډون وکړي او ټولنه وساتي. خزه هم په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د نارینه او ترڅنګ پاتې شي. د نارینه سره په یو وخت کې د خزو مهاجرت او لمکې څخه حبشه او مدینې ته د هغوی هجرت د هغه وخت له ظالمو واکمنانو سره د خزو د مخالفت د څرګندېدو بېلګه وه، او د نبی کریم په وخت کې د خزو د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په جمعې کې راتلل دې نامه سوا. د اسلام د ګران پیغمبر په دوران کې خزو اجازه درلوده چې خپل استازی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته واسطه یو خپل پوښتنه او یا هم وختنې لاغه حضرت سره شریک کړي. خزو همدارنګ د اخترونو په شمول په جمعه کې لاغه حضرت سره نمونز وکړي.
د تاریخي سرچینو له معمول سره سم حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرمنو ته د اسلامي معرفو د زده کړې لپاره ځانګړی فرصت په نظر کې نیول او د هغوی په علمی محفلونو کې برخه اخیستل. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرمنو هم د خوونکو په څیر شذو لپاره غونډې جوړولې. په دې خاطر د احادیثو په کتابونو کې داسې ډیر حدیثونه شته دي چې د ام سلمہ، اسماء بنت یزید، میمونه، حفصه او ام حبیبه نه نقل شوي دي. دا ټولنه په علمي او مذهبي ډګرونو کې د ښځو د فعاله ونډو خودون کې دي. د اسلام په لومړیو کې ښځې حتی په جنگونو کې هم رول لوبول او د جګړې د میدان شاته فعالیت کول. شزو لخکریانو ته خوراک برابرول، جنگی ساز و سامان او جنگی آلات تعمیرول او هغوی ته درمل برابرول. دا په داسې حال کې دی چې په جنگونو کې ګډون د شزو لپاره ضروری نه و، خو سره له دې هغوی په جنگونو کې د اسلام د لخکریانو په ملاتړ کې برخه اخیستل. په ټولنې کې د ښځو د ګډون تر ټولو کارنده او وتلی بیلګه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها لنډ مهاله بلکې برکتناکه ژوند ته ورګرځي. هغه بیبی هر کله چې ټولنه ضرورت و په ټولنه کې فعال رول لوباوه. همدارنګه هغوی د ښځو لپاره زیات علمی او ښوونیزې برنامه او پروګرامونه برابرولې او اسلامي معارف ورزده کول. حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها په جنگونو کې د ټپیانو په درملنه کې برخه اخیستله، من جمله د احد په غزوه کې. په جمعات کې حاضر شوه او د حضرت امام علی علیه السلام له ولایت مقام نه په دفاع کې وینا وکړه. هغه بیبی د انصارو او د مهاجرو د کورونو دروازو ته تلل او د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سپارښتنو او د هغه حضرت له لوري د خلیفه او ځایناستې په توګه د حضرت امام علی علیه السلام د ټاکل کېدو یادونه کول. هغه بیبی خپل کور د بنی هاشم د مجاهدینو او مبارزینو مرکز ګرځولی وو او هغوی اقتصادي ورتیاوی د فدک د باغونو له عایداتو پوره کول. دا ټول فعالیتونه چې مو یادونه وکړه د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه یو دی.
ایزانو د خزو د علمی او ټولنیز ګډون یو بلا بیلګا د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ګران لور حضرت بیبی زینب سلام الله علیها په ژوندنه کې سرګندېږي. د نهج البلاغه د کتاب اهل سنت شرح کوونکی ابن ابی العدید د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها فعال شتون ته اشاره کوي او لیکي چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها تعلیمی غونډه هغه وخت کې رونق پیدا کړ چې لخپل پلار حضرت امام علی علیه السلام سره کوفه ته راغله. دا کوفه خځو کله چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها له کمالات او پوهې خبرې شوې نو خپل استاذ حضرت علی علیه السلام ته ورواستول او له هغوی څخه وغوښتل چې خځو ته فرصت ورکړي چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها له کمالات او پوهې استفاده وکړي. حضرت امام علی علیہ السلام د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها لوري د علمی غونډو د جوړیدو اجازه ورکړه چې په دې کار سره د کوفه په مرمنو کې حیرانون کې علمی بدون رامنځته شو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، په عاشورا کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها کارند رول د دغه لوی پیشه د تلپاتې کې دوه عمل شو. هغه بی بی یو شمیر مهم او بنیادی کارونه وکړ چې تر ټولو مهمې نړیوالو ته د حضرت امام حسین علیه السلام د نهضت او د عاشورا د پیغام رسول وو. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د عاشورا د نهضت د بیانولو او د هغه د رواجولو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې او که د هغې بی بی حقیقت روښانه کوونکې خطبې یعنی ویناوې نه وای نو د عاشورا لویه پیشه او د هغه مختلف اړخونه به د تل لپاره نو پاتې. د کربلا نه د شام پر لارې او بیا د اسارت پر مهال او د یزید په دربار کې د حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها خطبو او ویناو ته کتنه خودنه کوي چې هغه بی بی سلام الله علیها سره لدی چې یو پرهیزګار او با حجاب شزه و یو عالم سیاستمدار عارف او بشپړه او تکړه ویناواله و. په دې توګه اسلامي تعلیم شزی سیاسي او ټولنیز مشارکت یعنی ګډون ته هڅوي او د شزو د حضور لپاره مشخص چوکاټ په نظر کې نیسي چې پکې ټولنیز فعالیتونه کولای شي. په دې چوکاټ کې نه شزه خپل زیانمنه کیږي او نه هم ټولنه زیانمنه وي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي ټولنې په جوړښت کې د شزو د رول په حق له فرمایي. په اسلامي نظام کې شزه د یو انسان په توګه کولای شي د اسلامي ټولنې په جوړولو کې د نارینه و ترڅنګ فعال ونډه ولري. شزه یو کالان نه ده، هغه حق نه لري د ځان سویه دومره کښته کړي او نه هم نارینه د دې حق لري چې ورته په کم نظر کې وګوري. امام خمینی رحمت الله تعالی علی تل په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د مسلمانو میرمنو پر رول لوبونې ټینګار کړی دی او د ښځو فعالیت د اسلامي انقلاب د دوام او د هدفونو د پرمختګ لامل بللی دی. هغوی همدارنګه د ټولنې په کچه د ښځو رول د نارینه و د انقلابي روحیې د پیاوړتیا او د فعال کېدو د لامل په توګه معرفي کړی او په ځلونو یې د ایران د مسلمانو میرمنو د ذمه‌داري د احساس قدرونه یې کړې ده. په دې توګه د انسانانو او په تېره بیا ښځو لپاره د اسلام د روزنیزو پروګرامونو څخه یوه د هغوی ټولنیز تربیت او په ټولنې کې د ګټوره او کارنده حضور لپاره د هغوی چمتو کول دي. ښځې د نارینه و په څیر له نورو سره د اړیکو د ټینګولو له حق څخه برخمنې دي څو د خپلې ټولنې له پرمختګ سره مرسته وکړی شي. ښځې د انسان او د ټولنې د جوړولو له هنر څخه برخمنې دي او کولای شي په مختلفو فردي او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې کارنده رول ولوبوي.
Thank you.
ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته ورسید. هله چې د تاسو د استفاده وړ ګرځیدو وی تلبر پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو ملشه.
لمانځنه چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په وره کې الله وایی دریدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی. قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے. ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا. مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում